आज व्यू 360 में, क्या गुज़िश्ता 13 साल से अमेरिका में सजा काटने वाली डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई मुमकिन है?
गुआंतानामो बे में जिन कैदियों से अब तक मैं मिला था वो उनसे ज्यादा नफसियाती सदमे का शिकार हैं।
आपको मिलवाएंगे एक 73 साल फ्रांसीसी बाजीगर से जो अब भी बगैर किसी हिफाजत के करतब दिखाते हैं।
मैं नहीं जानता था कि मैं क्या करने वाला हूँ।
और समुद्री काई की काश से इजाफी आमदनी कैसे हासिल की जा सकती है, जानेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। चंद हफ्ते पहले 2008 से अमेरिका में कैद पाकिस्तानी शहरी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए उनकी बहन फौजिया सिद्दीकी ने पाकिस्तान के वजीर आजम से मुलाकात की। डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए होने वाली कोशिशों की खबरें हम अक्सर मीडिया पर देखते रहते हैं। 2019 में पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने अपने अमरीका के दौरे पर एक बयान दिया था कि पाकिस्तान डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के बजाय डॉक्टर शकील आफरीदी को अमरीका के हवाले करने का सोच सकता है, लेकिन कानूनी माहिरीन का कहना था कि ऐसा मुमकिन नहीं है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के केस के बारे में आज हम तफसील से बात करेंगे अपने शो में, लेकिन पहले एक नज़र डालते हैं कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर। आज एक ईरानी वफ्द रियाद में सफारती मिशन दोबारा खोलने के हवाले से बातचीत के लिए सऊदी अरब पहुंचा है। दोनों ममालिक के वज़राए खारजा की गुज़िश्ता हफ्ते चीन में होने वाली मुलाकात के बाद इसी तरह का एक सऊदी वफ्द तेहरान का दौरा भी कर चुका है। दोनों ममालिक के दरमियान हालिया मुआहदे के नतीजे में 7 साल बाद सफारती मिशन दोबारा खोलने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अमरीकी कौमी सलामती के मशीर जैक सलिवन ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ फोन पर गुफ्तगू में यमन के साथ अमन के लिए एक ज्यादा जामे रास्ता इख्तियार करने की कोशिशों को सराहा और उनके लिए मुकम्मल अमरीकी तआवुन की यकीन दहानी कराई। व्हाइट हाउस के बयान के मुताबिक अमरीकी मुशीर ने सदर बाइडन के इस अजम को भी दोहराया कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोका जाए। दूसरी जानब अगर खत्े की डेवलपमेंट्स की हम बात करते हैं तो तालिबान हुकूमत के तर्जुमान जबीला मुजाहिद का कहना है कि तालिबान हुकूमत अकवाम मुत्तहिदा के काम में रुकावट नहीं डाल रही, लेकिन खवातीन के काम करने पर पाबंदी खानदानी अहमियत का मामला है। दूसरी तरफ अमरीकी नुमाइंदा खसूसी बराए अफगानिस्तान थॉमस वेस्ट अकवाम मुत्तहिदा के दफातर में अफगान खवातीन के काम करने पर तालिबान की तरफ से लगाई गई पाबंदी का हल ढूंढने के लिए कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और तुर्की के दौरे पर हैं। थॉमस वेस्ट दोहा में कतरी हुकाम, अफगान सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। तालिबान ने गुज़िश्ता हफ्ते अफगानिस्तान में अक़वामे मुत्तहिदा के दफातर में ख़वातीन के काम करने पर पाबंदी आयद कर दी थी, जिसकी अक़वामे मुत्तहिदा समेत बैनुल अक़वामी बरादरी और इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने मुज़म्मत की है। तालिबान ख़वातीन पर दीगर आलमी इमदादी इदारों में काम करने पर इससे पहले ही पाबंदी आयद कर चुके हैं। और अब बात करते हैं डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के केस की, जो कि ओवरऑल देखते हैं कि जुलाई 2008 से अफगान पुलिस ने कीमियाई मवाद और ऐसी तहरीरें रखने पर जब उन्हें गिरफ्तार किया था जिसमें 9/11 के हमलों का जिक्र था, तो सरकारी बयान के मुताबिक जो उस वक्त रिलीज किया गया, डॉक्टर आफिया ने इन अशिया की बरामदगी पर पूछे जाने वाले सवाल पर राइफल उठाकर अमरीकी फौजियों पर गोलियां चलाई, मगर इस हमले में कोई अमरीकी फौजी जख्मी नहीं हुआ था या कोई भी अमरीकी जख्मी नहीं हुआ था। सन 2010 में आफिया सिद्दीकी को एक अमरीकी अदालत ने अफगान में अमरीकी फौज और हुकूमत के अहलकारों पर मुबैशना तौर पर कातिलाना हमला करने के 7 इल्जाम में मुजरिम करार देकर 86 साल कैद की सजा सुनाई थी। हाल ही में इंसानी हकूक की एक बैन अलाकवामी वकील जो हैं उन्होंने क्लाइव स्टेफर्ड स्मिथ ने कहा है कि उनका मिशन आफिया सिद्दीकी को रिहा करवाना है, जो इस वक्त अमरीकी रियासत टेक्सस की एक वफाकी जेल में अपनी सजा काट रही है। यह कितना मुमकिन है जानते हैं नीलोफर मुगल से।
फरवरी में ग्वांतानामो बे क्यूबा से दो पाकिस्तानी भाइयों अब्दुल रहीम गुलाम रबानी और मोहम्मद अहमद गुलाम रबानी की 20 साल बाद रिहाई को मुमकिन बनाने वाले इंसानी हकूक के एक मुमताज अमरीकी वकील क्लाइव स्टेफर्ड स्मिथ का अगला मिशन आफिया सिद्दीकी की रिहाई है।
मैं जनवरी में उनसे मिलने गया था ग्वांतानामो बे में। जिन कैदियों से अब तक मैं मिला था वो उनसे ज्यादा नफसियाती सदमे का शिकार हैं।
आफिया सिद्दीकी पर इल्जाम था कि उन्होंने 2008 में अफगानिस्तान के सूबे गजनी में अफगान पुलिस के एक कंपाउंड में एक अमरीकी फौजी अफसर की राइफल उठा ली और अमरीकी फौजियों और FBI के अहलकारों पर फायरिंग की जब वो आफिया के अलकायदा के साथ मुबैना रवाबित की तफ्तीश कर रहे थे। اگرچہ اس حملے میں کوئی اہلکار زخمی نہیں ہوا تھا۔ آفیہ صدیقی کو 2010 میں نیو یارک کی ایک وفاقی عدالت میں امریکہ سے باہر امریکی شہریوں پر قاتلانہ حملے کی کوشش سمیت 7 الزامات کے تحت 86 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ لیکن امریکی وفاقی عدالت سے اتنی بڑی سزا سنائے جانے کے بعد کیا ان کی رہائی ممکن ہے؟
کچھ بھی ممکن ہے، ہمیں اس کا حل نکالنے کی ضرورت ہے۔ انہیں پاکستان کے کسی نفسیاتی ہسپتال میں منتقل کیا جا سکتا ہے جہاں ان کا علاج ہو سکتا ہے، جس کی انہیں واضح طور پر ضرورت ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہم اس پر کام کر سکتے ہیں۔ شاید ہم کوئی ایسا معاہدہ کر لیں جس میں قیدیوں کا تبادلہ ممکن ہو سکے، کیونکہ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ہم پاکستان سے چاہتے ہیں، مثال کے طور پر ڈاکٹر شکیل آفریدی، جنہوں نے بن لادن کے قتل میں امریکہ کی مدد کی تھی۔ لہٰذا اگر ہم کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں جس سے دونوں فریق مطمئن ہو جائیں، تو مجھے ایسی کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ ہم اس خاتون کو پاکستان میں ان کے خاندان کے پاس واپس نہ پہنچا سکیں۔
آفیہ صدیقی اس وقت ٹیکساس کے فیڈرل بیورو آف پریزن کی میڈیکل فیسلٹی میں اپنی سزا کاٹ رہی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا امریکی قانون کے مطابق آفیہ صدیقی کو رہا یا ایک قیدی کی حیثیت سے پاکستان منتقل کیا جا سکتا ہے؟
جہاں تک مجھے معلوم ہے کوئی ایسی چیز اویلیبل نہیں ہے قانون کے اندر کہ آپ اس کو ان کی کنوکشن کو چیلنج کر سکیں۔ انٹرنیشنل پرسنر ایکسچینج پروگرام ایک ہے جس کے تحت اگر کسی اور ملک کا مجرم ہے وہ یہاں پہ جیل کاٹ رہا ہے تو اس میں ایک فیسلٹی ہے کہ اس کو واپس اس کے ملک میں بھیجا جائے اور وہی جو ان کی یہاں پہ سزا ہے وہ وہاں پہ کاٹ سکتے ہیں، لیکن بہت مشکل ہے۔ اس کی دو تین وجوہات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کی کوئی بائی لیٹرل ٹریٹی نہیں ہے، تو یہ جو کام ہے نا یہ پرسنر ایکسچینج والا یہ قانون کے تحت ہوتا ہے اور اس میں بھی ڈسکریشن ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی گورنمنٹ کی۔ پہلے تو سارا وہ لیگلی کہ وہ اس میں کوالیفائی کرتے ہیں، ٹریٹی ہے تو ٹریٹی نہیں ہے، پھر اس کے بعد ملٹی لیٹرل ٹریٹیز ہوتی ہیں کچھ، پاکستان اس کا بھی میرے خیال میں جو میں نے دیکھا ہے کہ اس کا ممبر نہیں ہے۔ اور تیسری چیز جو اویلیبل ہے وہ کمپیشنیٹ ریلیز ہوتی ہے ایک قانون کے تحت، وہ بھی اویلیبل ہو سکتی ہے لیکن بہت مشکل ہے۔
آفیہ صدیقی ایک پاکستانی نیورو سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے امریکہ کے ممتاز تعلیمی اداروں برینڈیز یونیورسٹی اور میسیچیوسٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں تعلیم حاصل کی ہے۔ آفیہ 1991 سے جولائی 2002 تک امریکہ میں مقیم تھی۔ رپورٹس کے مطابق 2003 میں آفیہ صدیقی کراچی پاکستان میں اپنے 3 کمسن بچوں کے ہمراہ پراسرار طور پر لاپتہ ہو گئی تھی، جس کے بعد ان کی موجودگی کا انکشاف افغانستان میں بگرام کے امریکی فوجی اڈے میں ہوا تھا۔ امریکی حکام نے کہا ہے کہ انہیں ان کے قبضے سے ایسے دستاویزات ملی تھی جن میں ڈرٹی بم بنانے کے بارے میں بات کی گئی تھی، اور اس میں امریکہ کے مختلف مقامات کی فہرست بھی دی گئی تھی جنہیں نشانہ بنایا جا سکتا تھا۔ آفیہ صدیقی نے اپنے خلاف لگائے گئے تمام الزامات کو مسترد کیا تھا۔
انہوں نے کیس کو اپیل بھی کیا تھا ہائر کورٹس میں، وہ بھی ان کی اپیل جو ہے کامیاب نہیں ہوئی۔ اور دوسرے جو کچھ ہم ان کو کہتے ہیں کولیٹرل اٹیک ہوتے ہیں، ان افیکٹو اسسٹنس آف کاؤنسل، انہوں نے اس کو بھی ٹرائی کیا ہے، تو لگتا ہے کہ وہ سارے جو بھی ایوینیوز تھے ان کو ایگزاسٹ کر چکی ہیں۔
آفیہ صدیقی کی رہائی کے لیے پاکستان کے اندر اور باہر انسانی حقوق کے کارکن بارہا آواز بلند کرتے آئے ہیں اور عوامی سطح پر کئی بار ان کے حق میں مظاہرے بھی ہو چکے ہیں۔ کیا پاکستان کی حکومت نے آفیہ صدیقی کو واپس لانے کے لیے کافی اقدامات کیے ہیں؟
معاملہ کئی دفعہ ہائی کورٹ بھی آیا، سپریم کورٹ بھی گیا، کچھ سیریس ایفرٹ نظر نہیں آئی ہے۔ فار انسٹنس یہ ڈیفینیٹلی ایٹ کنٹری ٹو کنٹری لیول یہ بات ہونی چاہیے تھی، اور فرض کریں کہ ان کے اگینسٹ کوئی چارجز ایسے تھے تو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس آف لا تو ملنا چاہیے تھا، لیکن پاکستان کی طرف سے ابھی تک میں نے کوئی ایسا نہیں دیکھا۔
پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف نے حال ہی میں دفتر خارجہ کو ہدایت کی ہے کہ وہ آفیہ صدیقی کی خیریت اور جلد رہائی کے حوالے سے واشنگٹن میں امریکہ اور پاکستان کے مشن کے ساتھ رابطے میں رہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان اور امریکہ کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کا کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ 2013 میں سابق وزیراعظم نواز شریف کی کابینہ نے اس معاہدے پر دستخط کرنے کی منظوری دی تھی جو کہ اب تک نہیں ہو سکا، اور اس معاہدے کے بغیر قانونی طور پر دونوں ممالک کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ نہیں ہو سکتا۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں جسٹس پروجیکٹ پاکستان کی مانحہ طارق سے جو اس وقت اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ مانحہ، پاکستان اور امریکہ کے درمیان قیدیوں کی منتقلی کا معاہدہ یا پرزنر ایکسچینج ٹریٹی تو نہیں ہے، تو کیا کوئی قانونی متبادل ہے ڈاکٹر آفیہ کی رہائی لیے پاکستان کے پاس؟
جی بالکل ہے. دیکھیں یہ بات بالکل درست ہے کہ دو ممالک کے بیچ میں پرزنرز کے تبادلے کے لیے ایک پری ایگزسٹنگ اگریمنٹ یا ایک ایکسٹریڈیشن یا ریپیٹریشن ٹریٹی بالکل ہونا ضروری ہے. لیکن ان دا پاسٹ ہم نے کافی انسٹنسز میں دیکھا ہوا ہے کہ دو ممالک کے بیچ میں دیر ہیو بن نیگوسیشن جس میں ایک سنگل پرزنر انڈیویجول پرزنر کو جو ہے وہ ریپیٹریٹ کیا گیا ہے. اب جہاں پہ ہم لیگیلٹی کی بات کرتے ہیں وہاں پہ میں ایک آپ کو ایگزامپل دینا چاہوں گی کہ جب وار آن ٹیرر ہو رہی تھی تو پاکستان نے اپنے شہریوں کو رینڈر بھی کیا گیا کیا ہے ٹو دا یو ایس گورنمنٹ. اب رینڈرنگ سے کیا مراد وہ یہ ہے کہ اب جب وار آن ٹیرر ہو رہی تھی تو یو ایس گورنمنٹ نے جو ہے وہ ہماری سرٹن سٹیزنس پہ آن سسپیشن آف دیم بینگ انوالوڈ ان ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ان کے سروں پہ باؤنٹیز لگا دی. اب پاکستانی حکومت نے کیا کیا کہ وہ باؤنٹیز انہوں نے وصول کر دی اور ان شہریوں کو جو ہے وہ امریکی حکومت کے حوالے کر دیا گیا. اور یہ سارا کچھ ہوا تھا تھرو الیسٹ اگریمنٹس, مطلب دیر واز نتھنگ لیگل اباؤٹ اٹ. تو جہاں پہ ایسی نیگوسیشنز اور ایسی انڈر دا ٹیبل اگریمنٹس ہو سکتی ہیں تو وہاں پہ میرے خیال سے ایک ٹریٹی کے ناموجودگی میں جو ہے وہ بالکل یو ایس اور پاکستان نیگوسیشنز یا اگریمنٹس انٹر کر سکتے ہیں فار دا ریپیٹریشن آف ڈاکٹر عافیہ.
تو اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ ماضی میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو قیدیوں کا تبادلہ ہوا ہے اور جو ٹرانسفر کی مثال ملتی ہے وہ کوئی اگر ڈائریکٹ ٹریٹی کے تحت نہیں تو اس طرح کے اگریمنٹس کے تحت ضرور ہے, رائٹ؟ تو ایسے کیسز میں کمپیشنیٹ ریلیز کتنی ممکن ہو سکتی ہے, کیا کیا پاسبلٹیز ہیں اس کی؟
دیکھیں جی یہ جو کیسز ہوتے ہیں یہ ہائیلی پولیٹیسائزڈ ہوتے ہیں, سو اٹس میئرلی آن چانس کہ کیا کیا سرکمسٹانسز ڈیولپ ہوں جن کے تحت جو ہے وہ قیدی رہا ہو جائیں یا ریپیٹریٹ ہو جائیں. بٹ اٹس ناٹ امپاسبل کیونکہ جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے ان دا کیس آف سیف اللہ پراچا صاحب جو تھے جو ایک گوانٹانامو بے کے لانگیسٹ سروائیونگ پاکستانی پرزنر تھے وہ ریپیٹریٹ ہوئے ہیں ابھی 2022 میں ہی. تو دس کائنڈ آف شوز اے ولنگنیس آن دا پارٹ آف دا یو ایس گورنمنٹ کہ وہ جو ہے قیدیوں کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ رہا کر کے پاکستان واپس بھیجیں. اور یہ مثال جو ہے یہ بہت اہم ہے کیونکہ گوانٹانامو بے سے ریلیز ہونا اور واپس پاکستان ریپیٹریٹ ہونا از ناٹ اے اسمال ڈیل. اور ساتھ میں جیسے آپ کی رپورٹ میں بھی بتایا گیا تو دو اور پاکستانی بھائی جو تھے ان کو بھی ریلیز کیا گیا. تو دیر از اے ولنگنیس ٹوورڈز ریلیزنگ پاکستانی پرزنرز اینڈ سینڈنگ دم بیک ٹو پاکستان.
سمانیہ ایک چیز اگر ہم اس کانٹیکسٹ میں بھی دیکھیں, ہزاروں نہیں تو سینکڑوں پاکستانی شہری تو ایٹ لیسٹ بیرون ممالک میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو سزائیں کاٹ رہے ہیں مختلف جرائم میں, جیسے عافیہ صدیقی بھی ہیں. عموماً حکومت انہیں ملک میں واپس لانے کے لیے کس قدر سنجیدہ ہوتی ہے, کتنی سنجیدگی اس میں دکھائی جاتی ہے اور وسائل کتنے ہوتے ہیں اس کے لیے, ضرورت کیا ہے اور ہوتے کتنے ہیں حکومتوں کے پاس؟
دیکھیں اب دس از یہ سولی گورنمنٹ کی ایڈوکیسی اور لابینگ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے شہریوں کے لیے کتنا زیادہ ایڈوکیٹ کرتے ہیں یا کتنی زیادہ انٹر کرتے ہیں ٹو ٹاکس وتھ جو ہے ڈیٹیننگ اسٹیٹ پہ ہوتی ہے. اور ہماری آئین آرٹیکل 4 کے مطابق پاکستانی گورنمنٹ جو ہے اٹ ہیز اے ریسپانسبلٹی ٹو پروٹیکٹ ایچ اینڈ ایوری سٹیزن آف دیئرز چاہے وہ جون سے بھی ممالک میں ہوں. سو when the Pakistani government really gets into talks with other states to humne ye dekha hai ki unke results bhi jo hain wo positive nikle hain. Abhi Sri Lanka se hamare 2021 mein 40 se zyada qaidi wapas aaye hain. Usse pehle hamari Saudi Arabia ke sath negotiations hui hain jiske through Mohammed bin Salman ne hamare 2000 plus qaidiyon ko jo hai wo pardon kiya gaya hai. To
mere ek cheez mein last pe mere paas waqt ki kami hai, quickly agar aap bata sake ki maazi mein humne dekha ki kuch amreeki ohdedar jo hain یہ مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ اسامہ بن لادن کی شناخت میں جو مبینہ طور پر تعاون کرنے والے ڈاکٹر تھے شکیل عافیدی, ان کو امریکہ کے حوالے کر دیا جائے. تو اس کے مد نظر اس کے بدلے میں سوچا جا سکتا ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کا. تو آپ کو لگتا ہے اس میں کوئی جان ہے اس آرگومنٹ میں؟
بالکل بالکل, آئی تھنک دیٹ از این ایکسلنٹ آئیڈیا اینڈ اف ان ایکسچینج فار ہم وی کین گیٹ بیک آور سٹیزن ڈاکٹر عافیہ, سو اٹ وڈ سیٹ اے ویری گڈ پریسیڈنٹ ایز ویل. اینڈ بالکل پاسبلٹی ہے اور ضرور حکومت کو ان لائنس پہ سوچنا چاہیے.
بہت بہت شکریہ مانیہ طارق, آپ ہمارے ساتھ تھیں اسلام آباد سے. اور جو اس وقت سچویشن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے کیس کے حوالے سے ہے, پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں, اس پہ آپ ہم سے بات کر رہی تھیں.
آج کے دور میں سچائی اہم ہے. دنیا میں کہیں بھی سچ کو جانیے صرف ایک کلک سے وی او اے پلس پر معلومات اب آپ کی دسترس میں سیاسی تبدیلیاں حقیقی کہانیاں حقیقی لوگ صرف ایک کلک سے خود کو جوڑیے دنیا بھر کی آوازوں سے کسی بھی وقت کسی بھی جگہ صرف وی او اے پلس پر
اور اب آپ کو ملواتے ہیں مشہور فرانسیسی فنکار فلپ پیٹیٹ سے جنہوں نے حال ہی میں امریکی دارالحکومت واشنگٹن کے نیشنل بلڈنگ میوزیم میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا 73 سالہ فلپ ابھی تک کسی حفاظتی جال یا بغیر کسی حفاظتی بیلٹ کے تار پر چلتے ہیں وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے اپنے کچھ سابقہ شوز اور مستقبل میں اپنی پرفارمنسز کے بارے میں بتایا
فلپ پیٹی 73 سال کے ہیں لیکن اس عمر میں بھی وہ زیادہ محتاط نہیں ہوئے ہیں تنے ہوئے رستے پر چلنے میں شہرت یافتہ فرانسیسی بازیگر پیٹی حال ہی میں پہلی مرتبہ پرفارم کرنے واشنگٹن آئے ہیں لیکن انہوں نے نیشنل بلڈنگ میوزیم میں 15 میٹر کی بلندی پر تنی ایک تار پر چلتے ہوئے کسی حفاظتی جال یا حفاظتی بیلٹ کا استعمال نہیں کیا ان کی ٹیم کو میوزیم کی چھت سے ذرا ہی نیچے 30 میٹر لمبی تار نصب کرنے میں تقریباً ایک ہفتہ لگا
یہ عمارت باکمال ہے یہ ان انتہائی خوبصورت مقامات میں سے ایک ہے جہاں میں نے کبھی اپنی تار لگائی ہے
انہوں نے مارچ کے آخر میں 2 مختلف دنوں میں اپنی مہارت کا مظاہرہ کیا ایک شو بالغوں کے لیے تھا اور اس کا مقصد میوزیم میں بلڈنگ سٹوریز سے متعلق نمائش کے لیے فنڈز اکٹھے کرنا تھا جس کا عوام کے لیے افتتاح نومبر میں ہوگا دوسرا مظاہرہ خاص طور پر مقامی ایلیمنٹری اسکول کے طالب علموں کے لیے تھا
مجھے وہ اچھے لگے لیکن میں حیران ہوں کہ انہوں نے قلعہ بازی کیوں نہیں کھائی میں چاہتی تھی کہ وہ قلعہ بازی کھائیں
اپنے کئی دہائیوں کے کریئر میں فلپ پیٹی نے دنیا بھر کی کچھ بلند ترین عمارتوں میں پرفارم کیا ہے ان کا پہلا شو 1971 میں ہوا تھا جب انہوں نے نوٹرڈیم ڈی پیرس چرچ کے 2 ستونوں کے درمیان تار پر چلنے کا مظاہرہ کیا تھا انہوں نے 1973 میں سڈنی ہاربر کے پار چلنے کا مظاہرہ کیا وہ شاید نیو یارک کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں 1974 کی اپنی پرفارمنس کی وجہ سے سب سے زیادہ مشہور ہیں جب انہوں نے شہر کے حکام سے اجازت لیے بغیر 2 ستونوں کے درمیان تنی ایک تار پر چلنے کا مظاہرہ کیا تھا اور تماشائیوں نے لگ بھگ 400 میٹر نیچے سے خوف زدگی کے عالم میں انہیں دیکھا تھا
میں بےتاب تھا میں وہ واک کرنے کے لیے بہت خوش تھا میں نہیں جانتا تھا کہ میں کیا کرنے والا ہوں وہ سب اسی وقت اختراع کیا گیا میرا خیال تھا کہ میں اس پار جاؤں گا لیکن نہیں میں اس پار گیا پھر واپس آیا اور پھر میں دوسری طرف واپس گیا میں وہاں 45 منٹ تک رہا اس کی پہلے سے کوئی منصوبہ بندی نہیں کی گئی تھی
فلپ پیٹی جو ہی بحفاظت نیچے اترے تو انہیں گرفتار کر لیا گیا تاہم انہیں نیو یارک کے سینٹرل پارک میں بچوں کے لیے ایک مفت شو کرنے کے بدلے رہا کر دیا گیا اس مشہور شو کے تقریباً نصف صدی بعد وہ آج تک روزانہ تار پر چلتے ہیں اگرچہ اب ان کے تمام شوز کسی منصوبہ بندی یا منظوری کے ساتھ ہوتے ہیں
میں تقریباً 3 گھنٹے پریکٹس کرتا ہوں 1.5 گھنٹہ وارم اپ اور شبدہ بازی اور 1.5 گھنٹہ میں اپنے باغ میں ایک تنی رسی پر چلنا میں اپنی سوانح عمری لکھ رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ دنیا بھر میں مظاہرے کرنا جاری رکھوں میں کبھی ریٹائر نہیں ہوں گا
فلپ پیٹی نے کتابیں لکھی ہیں جن میں انہوں نے اپنی پرفارمنسز اور ان کی تیاری کے طویل مراحل کو بیان کیا ہے ان پر کئی فلمیں بن چکی ہیں جن میں مین آن دی وائر شامل ہے جس نے ایک اکیڈمی ایوارڈ جیتا تھا میکسیم ماسکلکوف کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل وائس آف امریکہ
خبروں کے پیچھے نہیں بھاگتے ہم کہانیاں ڈھونڈتے ہیں عام لوگوں کی خاص کہانیاں
میں کوئی ان سے الگ مخلوق تو نہ تھی تو کیوں نہ میں ایک ایسا کام کروں کہ جس میں میں مہارت حاصل کروں اور وہ نیکی کیا ہو
جو چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بدل رہے ہیں بے شمار زندگیاں
مجھے جب بھی ضرورت ہوئی مجھے انہوں نے ماشاءاللہ قرضہ دیا اور میرا کاروبار بہت اچھا چلا
لا رہے ہیں اپنے ارد گرد بڑی تبدیلیاں
اکثر جو یہاں بچے ہیں وہ بھیک مانگنے والے بچے ہیں اور جب یہ بچے اسکول میں آئے تو بہت سارے بچے خوش ہو رہے ہیں
آج وہیں اور یہاں بے ہچک اپنے پلانٹوں پر مطلب اپنے گوٹ کے پلانٹ پر آتی ہیں پانی بھرتی ہے
ہم جاتے ہیں خبروں سے آگے
میں ہوں نیلوفر مغل
سمن خان
سعدیہ زبران جھا
عمر فاروق
چدرا ڈار
گیتی آرانی
مرتضیٰ زہری
ہم ہیں وائس آف امریکہ
اور اب آپ کو بتاتے ہیں ایک ایسی فصل کے بارے میں جو سمندر میں کاشت ہوتی ہے کیلپ بھورے رنگ کی سمندری کائی کو کہتے ہیں جو بڑے پیمانے پر ساحلوں کے قریب ٹھنڈے اور نسبتاً کم گہرائی والے پانیوں میں ملتی ہے. اسے خوراک کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور کھانے کی مصنوعات اور غذائی سپلیمنٹس میں بھی. وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں یہ جاننے کی کوشش کی گئی ہے کہ کس طرح جب مچھلی کا سیزن نہیں ہوتا تو ماہی گیر پائیدار طریقے سے کیلپ کاشت کر کے اضافی آمدن حاصل کر سکتے ہیں.
ہم یہاں ریاست مین کے ساحل پر معاشی ترقی کے ایک اہم مسئلے کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ گلف آف مین دنیا کے 98% سمندروں کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے گرم ہو رہا ہے. ہم ماہی گیروں کے ساتھ کام کر رہے ہیں تاکہ ان کے آف سیزن میں کیلپ یا سمندری کائی کاشت کر کے ان کی آمدن کو متنوع بنایا جا سکے.
ریاست مین کے ساحل پر کام کرنے والے روایتی طور پر بہت آزاد ہیں. زیادہ تر لوگ جن کے بارے میں میں سوچ رہا ہوں آپریٹرز اور مالک ہیں یا کشتیوں کے مالک ہیں, اور میں یہاں زیادہ تر جھینگے پکڑنے والوں کے بارے میں سوچ رہا ہوں. اٹلانٹک سی فارمز کے ماڈل کی طرز پر لوگ آزاد مالک آپریٹر ہونے کی حیثیت کو برقرار رکھ سکتے ہیں, لیکن ساتھ ہی وہ ایک نئے میدان میں قدم رکھنے کے لیے مدد بھی حاصل کرتے ہیں جو ماہی گیری سے بالکل مختلف ہو.
میں نے 2010 میں مسلز کی فارمنگ شروع کی اور پھر جلد ہی میں نے اس کے ساتھ سمندری کائی یا کیلپ کی کاشت بھی کرنے کا فیصلہ کیا. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ ماحول کے لیے مثبت کام کرنے کا ایک موقع تھا. کیلپ سردیوں کے موسم میں اگائی جاتی ہے, یہ بہت تیزی سے بڑھنے والا حیاتیات ہے, لہٰذا ہم اپنی تمام 40,000 فٹ کیلپ موسم خزاں میں کبھی کبھار اکتوبر نومبر میں لگاتے ہیں. ہم موسم سرما کے دوران اسے اگاتے ہیں اور پھر ہم موسم بہار کے شروع میں اس کی کٹائی کرتے ہیں.
ہم ماہی گیروں کے لیے ٹھیکے حاصل کرنے میں مدد کرتے ہیں. ہم اپنے ساتھی کسانوں کو ان کی جگہ تلاش کرنے, ان کے فارم قائم کرنے میں مدد کرتے ہیں. ہم کیلپ اگانے کے طریقوں کے بارے میں تکنیکی مدد فراہم کرتے ہیں. ہمارے پاس سمندری کائی ٹرانسفر کرنے کا ایک وسیع پروگرام ہے, اور پھر ہم کیلپس کے لیے تمام بیج بھی اگاتے ہیں, اور ہم وہ بیج اپنے ساتھی کسانوں کو مفت فراہم کرتے ہیں.
کیلپ ماحول کے لیے اچھا ہے کیونکہ یہ ساحل کے ماحولیاتی نظام میں موجود کچھ اضافی غذائی اجزاء کو ختم کرنے میں مدد کرتا ہے. اکثر وہ غذائی اجزاء انسانی عوامل یا انسانی ذرائع کی وجہ سے ہوتے ہیں, لہٰذا کیلپ دراصل پانی سے ان غذائی اجزاء کو جذب کرتی ہے جو ماحولیاتی نظام کو متوازن رکھنے, ایک صحت مند ساحلی ماحولیاتی نظام کی تشکیل میں مدد کر سکتی ہے.
میں اپنے کام کے بارے میں جس چیز پر سب سے زیادہ پرجوش ہوں وہ یہ ہے کہ میں اس روایتی سوچ کو واقعی چیلنج کرنا چاہتی ہوں کہ خوراک کا نظام کیا ہو سکتا ہے اور خوراک لوگوں اور ماحول کے لیے کیا کر سکتا ہے, اور ساحل کو دیکھنے اور بالکل وہی مسائل دیکھنے کے قابل ہونا جن کا ہم ہر جگہ سامنا کر رہے ہیں لیکن 20 سال پہلے, تاکہ ہم حقیقی معنوں میں اس کے بارے میں کچھ کر سکیں. یہ کافی دلچسپ ہے, اور اس طرح ہم نہ صرف باقی دنیا کے لیے ایک انتباہی نشان کی طرح ہو سکتے ہیں بلکہ امید کی کرن بھی بن سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو موسمیاتی تبدیلیوں کے مطابق ڈھالنے کے لیے وقت سے پہلے کیسے سوچ سکتے ہیں.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پہ آ سکتے ہیں urduvio.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے voaurdu کے نام سے, اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
دنن شپې په خبرونه کې د خوځو د کار پر مخنیوي د طالبانو ټینګار. طالبان د ملګرو ملتونو د خزینه کارکونکو پر کار بندیز د افغانستان یو کورنۍ مسله ګڼي. ملګری ملتونه وایي چې دغه بندیز دوی له یو بد انتخاب سره مخ کړی دی. آیرلند ته د امریکا د ولسمشر سفر. بایدن د سولې معاملې د لمانځلو او نورو همکاریو په موخه آیرلند ته تللی دی. سپینه ماڼۍ وایي چې د بایدن لپاره شمالي آیرلند خاص ارزښت لري. او په امریکا کې دینی مدرسې. په ټول امریکا کې یو سل سلویخت دینی مدرسې د فعالیت جواز لري. نن مو د میزوري ایالت یوې دینی مدرسې ته بیایو چې خلک پکې په اسلامي تعلیماتو بوخت دي.
السلام علیکم، ماخام مو په خیر. نن چهارشنبه د اپریل د میاشتې 12مه نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نورې خبرونه په ساتلایت او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلی شئ. ستاسو کوربه احمد شکیب یم. په دې خبرونه کې زما همکاران هر یو سمیع الله جلالزی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نه د ځانګړي استازي ټام وست د سفر جزئیات شریکوي او له برېښنا عمر خیل نه آیرلند ته د ولسمشر بایدن د سفر اجنډا ورو. برېښنا جان او جلالزی صاحب، ډېره زیاته مننه. پروګرام د افغانستان په اړه په یو مهم مطلب پیلوم. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړی استازي ټام وست قطر، متحده عربی اماراتو او ترکیه ته په سفر روان شوه ده. ټاکل شوی چې وست په دې سفر کې د افغانستان له سیاسي څیرو، مدني فعالانو، خبریالانو او د یادو هیوادونو له چارواکو سره د افغانستان پر مسایلو خبرې وکړي. د خبر نور جزئیات له خپل همکار سمیع الله جلالزی نه اخلم چې همدا اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه را سره مل ده. جلالزی صاحب، د وست سفر عمده جزئیات څه دي؟
شکیب سلام تاسو او قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته. د امریکا د بهرنی چارو وزارت د سې شنبه ناوخته د یوې لمی په خبرولو سره د سیمې درې هیوادونو قطر، متحده عربی اماراتو او ترکیه ته د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي ټامس وست د سفر خبر ورکړ. دغه وزارت ویلي چې وست د اپریل 18 څخه بیا تر 30 پورې دوه درې هیوادونو ته سفر کوي او د دې سفر په جریان کې به د یادو هیوادونو له چارواکو سره تر ملاقات یا په ملاقات سربیره په دغه هیوادونو کې د افغانستان د سیاسي مشرانو، خبریالانو، سوداګرو او د مدني ټولنې له فعالانو سره هم ملاقاتونه وکړي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی دی په داسې حال کې چې متحده ایالات په افغانستان کې بشري ننګونو ته د حل لارو د موندلو هڅه کوي، اما د طالبانو محدودیتونه په خاص ډول د میرمنو په کار د هغوی محدودیتونه مشکلات نور هم زیات کړي دي. د څو وخت مخکې د امریکا د بهرنی چارو وزارت هم د طالبانو هغه پریکړه چې د ملګرو ملتونو خزینه کارکونکو له کار منع کړي وي بوزدلانه بللې وه. تر اوسه وست د سفر ډیر جزئیات نه خبر شوی، یا مول شوی چې نو موړې بل افغانانو سره سلا مشورې وکړي. په دې منځ کې یو شمیر سیاسي کارپوهان سیمته د تماس وست سفرونه او د امریکا اوسنۍ پالیسی ډیره ګټوره نه بولي.
کچیرته په پرتلوی ټولګه په دې موضوع بحث وکړو، نو د شتاو سیاسي، اقتصادي او په ټولنیزه توګه کوم شدید بحرانونو سره چې افغانستان مخامخ ده او د قرباني هم عام وګړي دي، او په مقابل کې بیا د امریکای د متحده ایالاتونو د کوم بهرنۍ سیاست چې ده چې د ځانګړي استازي ټامس وست په واسطه باندې زینه کرنیکایی ډیر زیات توپیر لیدل کیږي. په دې معنی چې کومه ستراتیژي چې امریکای نن سبا د افغانستان لپاره چې د ستونزې راحل کی په لار اچولې ده، چې په دغه سفرونو او د معمولا د نامطلوبو کسانو سره په تکراری توګه لیدن یا د نامطلوبو هیوادونو د استازو سره یا هیوادونو ته سفر کول، دا په خپله د درد دوا نشي کېدی او د دې مؤثریت هم یا کم فشاری چې طالب باندې باید وارد شي ترڅو له دغه ستونزو سره چې خصوصا خزینه چې له کار نه محروم دي، د تحصیل او تعلیم نه محروم دي، او په ټوله کې اقتصاد د ټولو مخ په خرابېدو ده، او د یو شته حاکمه او مشروع نظام لپاره باید هڅه وشي ناکامی دي. نو لازمه ده چې امریکا په دې سیاست کې خپل تغییر راولي.
اخب د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځنګړی استازي په داسې حال کې سیمې ته سفر کوي چې د چین د بهرنی چارو وزارت نن چهارشنبه د افغانستان په اړه د خپل هیواد د ستراتیژۍ یا پالیسۍ مهم ټکي په کتبي شکل اعلان کړل. دغه وزارت ویاند نن وویل چې د افغانستان څخه د ملاتړ په هدف د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اجماع جوړیدل، د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه، همدارنګه د نشي کو په وړاندې مبارزه او په افغانستان کې د یو معتدل حکومت رامنځته کېدل د دوی د ستراتیژۍ مهم جزئیات دي. همدارنګه د چین د بهرنی چارو وزارت ویلي دي چې په افغانستان کې د امریکا د مسؤلیتونو د پوره کېدو لپاره د امریکا تشویق هم د دې پالیسۍ یو جز دی.
ډیر زیاته مننه. د چین په شمول د سیمه د هیوادونو غونډه سبا په سمرقند کې هم جوړیږي. په دې اړه به مطالب جلا ولرو. اما اوس یو بل خبر، طالبانو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان خزینه کارکونکو باندې د بندیز ملاتړ کړی. وايي د افغانستان کورنۍ مسله ده او بل چاته هیڅ ډول ستونزه نه جوړوي. ملګرو ملتونو یو ځل بیا د طالبانو د اقدام په کلکه غندله، ویلي دي چې د بندیز دوی له یو بد انتخاب سره مخامخ کړی دي.
طالبانو په تازه ترګندونو کې ویلي چې د ملګرو ملتونو د سازمان پر خزینه کارکونکو بندیز لکبل نه غواړي چې دغه سازمان ته خندونه جوړ کړي، بلکې دا د افغانستان د کورنیو ارزښتونو یو موضوع ده چې د دینی، کلتوري او اولیا مسالو په پام کې نیولو سره دوی د ټولو حقونو ته ژمن دي. طالبان وایي د افغانستان بشري وضعیت د بندیزونو او فشارونو لکبل رامنځته شوی او دوام لري، او اصلي مسؤلیت هم هغه لورو ته ورګرځي چې د افغانستان پر مالی او بانکي سیستم بندیزونه لګولي دي، سفري محدودیتونه وضع کړي دي. خو د ملګرو ملتونو چارواکو ویلي چې خزینه کارکونکو افغان مېرمن تمرست رسول چې نم موجودیت به د افغاني ارزښتونو او کلتور سره ټکر رامنځته کړي. نګدی و او نه مخکې طالبانو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان پر خزینه کارکونکو بندیز ولګاوه. د طالبانو دغه اقدام په خبرګون کې ملګری ملتونه وایي طالبان هڅه کوي چې ملګری ملتونه دې ته اړ کړي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره د پاتې کېدو او د خدماتو د وړاندې کولو او د هغو نورمونو او وسلو ترمنځ چې هغوی د ساتنې دند لري یو بد انتخاب وکړي. ملګری ملتونه خبرداري ورکړي چې پر افغان ولس د دغه ناورین هر ډول منفي پایلې به د واکمنو چارواکو پر غاړه وي.
The mission said any negative consequences on this
یونما ویلی چې پر افغان ولس هر ډول منفی پایلې به د حاکم او چارواکو په غاړه وي. غواړم دا وایم چې د امنیت شورا د پریکړې لمخې مونږ به په ممکنه توګه له حاکم او چارواکو سره اصولي او رغنده کلتیا وساتو.
د ملګرو ملتونو یو شمېر خزینه کارکونکي وایي طالبان له دې کبله د مېرمنو پر کار بندیز لګوي چې په رسمیت وپیژندل شي.
دا یو ډول فشار دی چې غوړی په نړیوال ټولنې وچوي او غوړی چې لمیرمنو دی یوې وسیله په توګه کار واخلي. دا د افغانستان د خلکو یو ډول برمته کول دي.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د خپل ماموریت په ارزونه بوخت دي.
ک یونما د افغانستان نووزی په داسې حال کې چې په افغانستان کې تقریبا 28 میلیونه خلک بشری کومکون ته اړتیا لري. دوی داسې خلک دي چې یو مړی نن خوري او د سبا معلومه نه ده. دوی روزانه کار کوي او په مغه ورس کې خوري او دا کومکونه دوی ته رسیږي. که په داسې حال کې یونما د افغانستان نووزی تقریبا 28 میلیونه خلک په پلاره پاتې شي او دوی ته طالبان هم کومکونه نشي رسوله.
د راپورونو لمخې ملګری ملتونه اوس مهال په افغانستان کې 300 داخلي کارکونکو لري چې شاوخوا 400 خزي دي. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
د افغانستان په اړه خبرونو ته دوام ورکوو. د خبرونو لمخې د خپلواکۍ جبهې یو قومندان اکمل امیر له خپلو څو ملګرو سره د طالبان سره د جګړې پر مهال وژل شوی دی. د همدې موضوع په باب د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت شورا لویان خالد پښتون سره خبرې کوم چې د هم داوس په اسکایپ له پروګرام سره ملګری شوی دی. پښتون صاحب سلامونه. نیکی هیلی ویل کیږي چې د ازادۍ جبهې څو مهم قومندانان وژل شوی دي. ځینې د قومندان اکمل امیر د وژل کېدو په اړه شک او ګمان لري. تاسو دغه د مرګ او ژوند په اړه څه معلومات لرئ؟
زه په خپل نوبت تاسو ته استاد محترم او لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بله، پرون ورځ په میډیا کې داسې شایعات خپاره شول چې ګواکې په شمالي سالنګ په غرونو کې د طالبانو د خوا څخه د ازادي د جبهې پر بازو مهمو کمانډانانو باندې حمله شوې ده، او په نتیجه کې جنرال بصیر خان اندرابی او اکمل امیر صاحب په شهادت رسیدلی. بیا ورسته د اکمل امیر د فامیل د کورنۍ د غړو د خوا څخه دا خبر رد شو، او هغه ویل چې هغه په زخمی حالت کې یو نامعلوم ځای ته ورسوي. متاسفانه د تیر ورځې د دغه واقعیت تایید او یا رد په مستقیم ډول دروسه پر هیڅ نه دی کړی، خو دا سی واقع شایعات ستای چې دا سړی وسم زخمی دی او ژوندې دی، او یو چې دا کسان په شمول د طالبانو دا ادعا کوي چې یا د پښادت رسیدلی.
صحیح، دلته څو جبهات دي، د ازادۍ جبهه د چاله خوا رهبری کیږي، او آیا دوی ستاسو د شورا تر چتر لاندې فعالیت کوي ک جړه جلا جګړه پر مخ بیایي؟
نه، دا مسائل چون په افغانستان کې د اگست 15 په بعد ډیر په چټکی سره مختبلاړل، او مختلف شوراګانی جبهات او مختلف مدني ټولنی او نور فعالان په وجود رااله د شوزو د فعالینو په شمول، دلته یو مقاومت جبهه ده چې هغه د شهید احمد شاه مسعود د زوی د خوا څخه رهبری کیږي، او یو تعداد په خوانی قومندانان او دا ورسره ملګری دي. یو د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت شورا ده چې دا د مختلفو د څفرلسو سیاسي احزابو د یو ځایوالي څخه د افغانستان د ټولو ولایتو او د ټولو باندې پویګو
په دې دوړو باندې پویګو د ازادۍ د جبهې مشتي د چا په غاړه ده.
ازادۍ د تاسو نه زموږ سره زموږ دوی دوستانه روابط سره لرو، لیکن دوی جلا رهبری او مشرتوب لري، زموږ غیر جلا ده. دوی د مشاغلی ډاکټر صاحب یاسین ضیا په مشرتوب، او یو تعداد نور په خالي وکیلان چې شاغلی حسیني صاحب هم په تشکیل کې سره داخل دي، او ډیر مهم کسان نور هم ته دوی 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 په ټول افغانستان کې اوس پهلن په نظامی بخش کې ډیر فعال دي، د سیاسي بخش.
صحیح، دغه ډول جګړه چې تاسو د مقاومت جبهه او همدارنګه د خپلواکۍ جبهه د طالبانو په وړاندې پیل کړې د څه ګټه لري؟ په داسې حال کې چې ټول هیواد ستاسو د دښمنانو چې تاسو طالبان خپل دښمنان ګڼي په اصل کې او په وړاندې مقابله مو پیل کړې ده، دغه په ولکه کې د دې جګړو پایلې به څه وي بل اخره؟
موږ په خپل نوبت په وار وارو د موضوع مستقیما تفسیر کړی دی، تشریح کړی مو دی چې په افغانستان کې په موجوده شرایطو کې در هغو چې ملل متحد او بینالمللي جامعه د دې موضوع وشاته عملی قدم وانخي، هر نوع جنگ کوانګ، هر نوع مزاحمت یا دغه جنجال پیښول په داخله د افغانستان کې بل دي چې خپل ځان خراب کړي، بل بل دي چې د افغانستان مسلې ته نور مغلقیت ور په برخه کې بل څنل دي. موږ خپل مستقیما پر یو انتقالي حکومت د ملل متحد په چوکاټ کې د دوی تر نظارت لاندې
ستاسي شورا پښتون صاحب ستاسي شورا د وسلواله مبارزې څخه ملاتړ نه کوي.
وسلواله مبارزه همیشه خلاص ده، دروازه چوک نسی بندولی، لیکن په موجوده شرایطو کې موږ یوازې پر سیاسي بهیر د مذاکرات پر بهیر او د ملل متحد په چوکاټ کې یو طرحي طرفدار یو.
ډیر زیاته مننه خالد پختون صاحب چې په دې خبرونه کې مور سره برخه واخسته، خوشاله اوسئ. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي د پاکستان په کراچۍ ښار کې 2 میاشتې وړاندې 1500 نه زیات افغان کډوال زنداني شوی وو. په پاکستان کې د دغه ادارې وایان قیصر افریده وایي د دوی په هڅو ډیر شمیر زندانیان خوشی شوي دي. نو موړ وایي ادارې د پاکستان چلند غندل او غوښتنه ورنه کړې چې د کډوالو لپاره تګلارې جوړ کړي. د افریدی سره شاهناز نفیس ځانګړي مرکه کړې او لمړی یې ترې پوښتل شي په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو څومره افغانان پاکستان ته مهاجر شوي دي؟
اگست 2020 کې د اگست نه پس زیات شمیر د افغانستان افغانانو لپاره د ترګلی نو په دې کې د حکومت د شمیرې په مطابق شپږ لکه خلک پاکستان ترګلی دی، او دا چې کوم خلک دي افغانان دي هم په مختلفو سیمو کې زیات شوې، په خیبر پښتونخوا کې، بلوچستان کې، بیا په اسلام آباد کې، نو او نور هم داسې ښارونه دي چې هلته کې دي ژوند کوي. نو د دې شروع کې خو دا و چې اصول لکه خلکو بیا ورسره ورسره لږ زیاتېده، خو اوس چې کوم تعداد حکومت د شمیری په مطابق هغه شپږ لکه دی، دا تعداد کېدی شي د دې نه زیات هم کېدی شي.
کیسر خان افریدی صاحب، تاسو سره داسې هم کومه شمیره شته د هغه افغان کډوالو چې دې وخت کې په پاکستان کې موجود دي، خو د هغې هدف کوم درېم هیواد دی، او هغې سره ستاسو یو این ایچ سی آر چې دی څه مرسته کوي؟
هغه هیوادونه چې کوم درېم ګلو ته زمونږ چې کوم خپله کوټه ده، د ریسیټلمنټ زمونږ د درېم هیواد کوټه چې کوم یې ډېره زیاته کمه ده. نو مثلا د 2022 لپاره زمونږ کوټه یو 100,000 کسان وو، لکه امریکې یا برطانیې یا کینیډا یا آسټرالیا یا نور داسې هیوادونه دي چې هغوی موږ ته ویلي چې تاسو موږ ته 1500 کسان راواستوي یا 1000 کسان، دا هسې زه یو مثال درکوم. نو ډېر کم تعداد داسې دي چې دغه زموږ دغه کوټه ملاویږي او بیا دغه خلک موږ پروسس کوو، خو په دې کې موږ هغه خلک ټارګیټ کوو چې کم زیات غول لري، چا ژوند ته چې ډېره زیاته خطره ده په افغانستان کې، مثلا یا جرنلستان شو یا هیومن رایټس والا شو یا نور داسې چې کوم زرانه شوی چې د هغوی دغه ترس دی یا ماشومان شو، نو څه داسې پروفایل دي چې هغه موږ پرایورټایز کړو. نو دی موږ دا وایو چې دغه چې کومه کوټه ده ډېره کمه ده، د 2023 لپاره هم داسې یو بیا د 2023 لپاره هم کومه ده. زموږ کوشش دی چې دغه هیوادونو سره هم موږ اډوکیسي وکړو چې موږ ته دغه کوټه زیاته کړی شي، چې موږ زیات خلک هلته کې ریفر کړو.
کیسر خان صاحب، داسې رپورټونه هم راځي د پاکستان نه چې پاکستان کې د بیلابیلو برخو کې په خاصه توګه په کراچۍ کې په زندانونو کې داسې افغان کډوال اچولې شوي دي چې هغوی ویلټ یا کره اسناد چې دی هغه لري، په دې اړه تاسو څه معلومات لرئ؟
دی حوالے سره خو زموږ چې کوم همکاران دي هلته کې، هلته په کراچۍ کې هم دې باندې فالو اپس کوي، او دی حوالے سره زموږ هم یو میاشت دوه مخکې د چې کوم د سند کوم صوبایي حکومت چې کوم سینیئر کسان له هغوی سره هم په دې خبرې اترې شوي دي چې دغه خلک باید چې ارس نه کړی شي، دا بې ګناه خلک دي ځکه چې هغوی د افغانستان راغلي دي، هلته کې هم د دوی ژوند ته خطر ده، نو چې دلته کې هم راشي نو باید چې دلته کې موږ ورته سپورټ ورکړو. په دې حوالے سره موږ خپل کوشش روان دی او موږ دا خلک سپورټ کوم، او ځکه په دې کې صدا چې خلک کو چې ان ډاکومېنټډ زیات شمېر هغه دا چې هغوی سره اسناد نه، چې چا سره اسناد وو یا مثلا چا سره چې پی او آر کارډ وو، نو هغوی موږ هلته نه ریلیز کړو. خو چې کوم خلک هلته چا سره چې اسناد نه وو، نو هغوی کې بیا نو وکیلان هم چې کوم والنټیرز یو هغوی دې باندې فالو اپ کوو، ورسره موږ دلته کې هم وفاقي حکومت نه هم او صوبایي حکومت نه هم بار بار همدا فاس کړی دی چې باید چې دا خلک ونه نیولی شي، او که ونیولی شي نو بیا باید چې دا خلاص شي. زموږ خپل یو الګ پروګرام دی، ایڈوایز اینڈ لیگل ایڈ سپورٹ پروگرام، زموږ خپل نو سر ډیر زیات وکیلان دي په پوره ملک کې، نو داسې چې کوم ډاکومېنټډ خلک یا داسې کوم اریسټ شي، نو هغه بیا موږ د تاڼو نه خلاصوو یا د هغوی کیسونه مفت کوو. نو دې حوالې سره موږ ټایم ټو ټایم حکومتونو سره خبرې کوو چې دغه شان لغلی نه کوي. او د دې علاوه موږ نان ریټرن ایڈوایزری هم ایشو کړي د جنیوا په لیول باندې، او پوره دنیا چې څومره هم هیوادونه دي هلته موږ هغوی ته درخواست کړی دی چې کوم افغانان هلته لاړ شي باید چې هغه دې واپس نه کړلی شي، که هغه هر ملکي، که هغه پاکستاني، که ایرانی، که نور ملکونه، باید چې دغه خلک هلته نه واپس نه کړلی شي.
مرتضی درخونه بیلابیل دریزونه د طالبانو د حکومت سره باید مذاکرات وشي، که په وړاندې وسلوال مقاومت داونی د حایل په دغه اونیزه فرونه کې په همدې موضوع خبري شوی.
ستاسو په باور باندې نوې اسلامي حکومت چې کومه توقع و د 2000 کال په فبروري نه ورسته هغه جوړ نشو. آیا وسم فرصت شته چې جوړ شي کنه؟
د سپیناوی تور مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو.
متاسفانه آشنا صاحب، هغه څه چې د دوهې د توافقاتو په جریان کې د امریکې او د طالبانو ترمنځ امضا سول او هغه هوکړه چې پراغه باندې تعهدات وسول، متاسفانه ډېر لږ د هغه هوکړه جزئیات تر اوسه پورې د عمل ډګر ته وړاندې شوي دي.
زه خو فکر کوم چې د هر راز خبرو په پایل د افغانستان قبولم کاغه اوس شروع کیږي، سبا شروع کیږي، که یو میاشت پس شروع کیږي. افغانستان متاسفانه هغه حالت کې نه دی چې کله څنګه چې پښتون سره وویلې موږ غوښتلو چې افغانستان کې یو واضحه پراخه سوله راشي، جنګ ودی، ټولو خواوو پکې شریک نشي، داسې حکومت راشي چې د ټولو منلو وي، چا په زور نه وي نیولی یا چا په زور نه وي راوستی.
هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بڼه.
د امخره غلاس رازو نړیوالو مسایلو ته د امریکا ولسمشر جو بایدن آیرلند ته د سفر پرات کې د برېټانیې لمړي وزیر ریشی سوناک او د شمالي آیرلند له سیاسي مشرانو سره کتلی دي. ولسمشر بایدن آیرلند ته خپل درې ورځې سفر د شمالي آیرلند د سولې تړون د 25مې کلیزې غونډې ته په وینا سره پیل کړ. په دې اړه نور معلومات له برېښنا او مرخیل نه اخلم چې د ولسمشر سفر تعقیب کړی او دلته په سټوډیو کې را سره د برېښنا جان سلامونه. آیرلند ته د ولسمشر بایدن سفر څومره مهم دی؟
سلامونه شکیب جان، دا په 13 کلونو کې لمړی ځل دی چې د امریکا یو ولسمشر آیرلند ته سفر کوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د سه شنبه په شپه شمالي آیرلند او د آیرلند جمهوریت ته د درې ورځېنی سفر لمړی تمځای بلفاست ته ورسید. د بلفاست له هوایي ډګر د وټولو پر مهال کاغلی بایدن سره د برېټانیا صدر اعظم ریشی سوناک وکتل. د جو بایدن دا تاریخي سفر د لوی جمعې تړون د لاسلیک پینځه وشتمې کلیزې لیات سره هم حال ده. د 1998 کال د سولې د وګړو په لاسلیکېدو په شمالي آیرلند کې د لسیزو هغه خونړۍ شخړه پایته ورسېدله چې لامل یې زرګونه کسان ووژل شول. بلفاست د ولسمشر له رسیدو مخکې ښار کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو او حتی د ولسمشر لرسیدو وروسته هم د بلفاست په مرکز کې ځینی سړکونه واټونه تړلی پاتې وو. ولسمشر بایدن نن چهارشنبه په بلفاست کې د نوی اولستر د پهنتون په انګړ کې وینا وکړه. له وینا مخکې ولسمشر بایدن د برېټانیا له صدر اعظم ریشی سوناک سره ولیدل او ورسره قهوه وڅښله.
Dividends of peace are all around us.
دلته په دې ماهوته کې د سولې احساس زموږ په شاوخوا کې احساسيږي. چیرې چې یو وخت د شخړو او وینې تویدلو څلوردار بلل کېدله، په یوه نیم کال کې کله چې دلته راغلی وم، لشيشونه د رڼا څرک کاردل بناشونی وو او اغزن تارونو خار ټوټي ټوټي کړی وو. نن ورځ موږ د شیشې څخه جوړ شوې د کلیسا ګورو چې له دننه او بهر طبي رڼا روښانه کړی ده. دا پر ما ژور اغیز لري چې هغه وخت مې لیدلی وو او اوس بیا ورته راغلی یم. دا د ځواک او د سولې د امکاناتو لپاره د نه منلو وړ ثبوت دی او هیڅ تضمین نشته چې دا تړون به د کاغذ پر مخ پاتې وي او به کولی شي هغه پرمختګ وړاندې کړي چې مونږ یې نن لمانځو. د سولې ته د رسیدو لپاره کلونه سخت کار شوی دی.
په پام کې ده چې ولسمشر بایدن بعد شمالي آیرلند پارلمان کې د 5 ګوندونو له مشرانو سره هم وګوري. بایدن چې له ډیر پخوانه خپل آیرلندي ریښو ته اشاره کوله، نن چهارشنبه بعد آیرلند سویل ته سفر وکړي او په خپل پلرني ټاټوبي کې به درې ورځې تیرې کړي. ټاکل شوی چې هغه به د بالینا خارګوټي ته هم ولاړ شي چې دغه یو غرنی کې په 13مې پیړۍ کې متحده ایالاتو ته راتګ مخکې پکې ژوند کاوه. په آیرلند کې د خپل پلرونو د درناوي سربیره ولسمشر بایدن بعد آیرلند ولسمشر مایکل هیکن سره ویني او د آیرلند پارلمان کې ګډې غونډې ته وینا نه ورسته به په دوبلن ماڼۍ کې د امریکا د ولسمشر په ویار جوړ شوې ماخامنۍ کې برخه واخلي. شکیب جان
ډیره زیاته مننه، ډیره مفصل معلوماتو کور ودان په خیر وسی. په نورو خبرونو کې د امریکا د ولسمشر مرستیاله کاملا هاریس د سه شنبه په ورځ په واشنگټن کې د پولند لمړي وزیر سره د غونډې پر مهال ویلي چې د ناتو له متحدینو سره د واشنگټن ژمنتیا نه ماتیدونکې ده. د میرمن هاریس په وینا پولند د امریکا یو ارزښتمن شریک او ملګری ده. د پولند لمړي وزیر په دغه لیدنه کې ټینګار کړی چې دواړه هیوادونه د اوکراین د ولس د ازادۍ د دفاع لپاره اوږه په اوږه ولاړ دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او د دفاع وزیر لایټ آستن د فلیپین له مشرانو سره په واشنگټن ډی سی کې کتلي دي. دواړو هیوادونو تازه د سه شنبه په ورځ د تایوان مسلې او د جنوبي چین د سمندر د امنیت په موخه پراخ پوځي تمرینات پیل کړي دي. دا په تیرو کلونو کې لمړی ځل دی چې د امریکا او فلیپین د بهرنیو چارو او دفاع وزیران مجلس کوي. فلیپین په سیمه کې د امریکا یو پوځي ملګری ده او د غیواد د چین د پاوځ له ګواښونو سره مخ دی. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس خبر ورکړی چې د امریکا د ملي امنیت شورا سلاکار جیک سالیوان د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان سره په یمن کې د سولې پاړه په ټلیفون غږیدل ده. ول شي چې سعودي او د ایران لملاتړ څخه برخمنو حوثي اغیانو د دایمي سولې دراوستو په مذاکراتو کې مهم پرمختګ کړی ده. د سعودي او ډیپلوماټ د یکشنبې په ورځ په صنعا کې د حوثیانو له مشرانو سره کتلي څو د روانې نهه کلنې جګړې د پایته رسیدو لپاره د سولې مذاکرات لافسې چټک شي. د یمن د سولې نوښت هغه وخت پرمختګ وکړ چې ایران او سعودي د چین په منځګړتوب د ډیپلوماتیکو اړیکو د پیلولو هوکړه وکړه. دغه ګرزو امریکا ته د امریکا په خونځو کې خای د مسلمانو زده کوونکو لپاره د خپل مذهبي ارزښتونو ساتل یو ننګونه وي. د ته په کتو دلته په دې واد کې هم دا اوس یو سلو څلويخت مذهبي خونځي یا مدرسې شته چې د فعالیت جواز لري. په دې تعلیمي مراکزو کې سلګونه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. په وکړې په دې اړه د ریوان دوستونو د ریپورت پښتو ژباړه ده.
د کانساس ښار له مرکز څخه شاوخوا شل د کیلری د میزوري په ښار کې 200 د کوونکې د لوی کانساس ښار اسلامي خوندزي کې زده کړې کوي.
You know, it's more easy. زمونږ لپاره دلته اسانه ده چې خپل مذهبي مراسم تر سره کړو. دلته ډیر هغه څه نشته چې زمونږ مخه ډب کړی. په نورو خوندزیو کې تاسو باید د مانځ وختونو لپاره ځانګړي غوښتنه وکړي.
د خوندزی چې په 1990 کې جوړ شوی مو خې دادا چې ځوان مسلمانان چمتو کړي چې د امریکا متنوع ټولنې غړیتوب وکړي.
ټولنې پریکړه وکړه چې دوی غواړي خپل ماشومان وژغوري او تر ټولو مهمه دادا چې د مسلمانانو په توګه د دوی هویت خوندي شي.
مګر اړینه ده چې ته باید مسلمان اوسې چې د لوی کانساس ښار په اسلامي خوندزي کې زده کوونکی او یا کارکوونکی شي. دا په ملي کچه منل شوی خصوصي خوندزي د میزوري ایالت د ډیرو خو خوندزيو په څیر ورته د زده کوونکو صف سربیره د دینی مطالعاتو او د عربي ژبې زده کړه هم لري.
I have seen the development. مای پرمختګ ولید نه یوازې په اسلامي برخه کې بلکې په اکیډمیک ډول هم دوی ډیر ښه کار کوي. زمالور فکر کاوه چې هغه په حساب کې خنه ده مګر هغه اوس د هیواد په کچه د ریاضي په سیاله یو کې ده.
فضلی سعید خپل درې وړه ماشومان هم دلته شامل کړي. هغه د خپل عقیدې سره سم چاپیریال ومنده چې د هغه هر ماشوم ته ګټور ده. خود خوانزی مشره حموده وایي چې د دې چاپیریال د رامنځته کولو لپاره د کافی خوونکو مندنه ستونزمن کار ده.
This is one of the big challenges. دا یو ول لوی ننګونه څخه ده چې مونږ ورسره مخ یو. زمون خون کې تصدیق شوی. دوی له همدې ځای فارغ شوی. ډېرې د ماسترۍ سندونه هم لري او که تاسو د دوی ماشونه د عامه خوانځي سره پرتل کړئ نو ډېر توپیر لري.
د لوی کانساس ښار اسلامي خوانځي په متحده ایالاتو کې د شاوخوا یو سلو څلويخت منل شوی اسلامي خوانځي څخه یو ده. احسان لاریوزی، امریکا غاگ، واشنگتن.
ترانو دوستانو د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. سوشي بي ورسته د ری خبري خبرونه پیلېږي چې کوربنه لینا روزبه ده. لینا جان سلامونه و نیکی هیله مهربانی، تاسو د نن ورځې په خبرونه کې څه مطالب لرئ؟
بله، با سلام به شما و به بینندگان محترم. بخش دری برنامه این ساعت هم تا لحظات دیگه آغاز میشه. طالبان بعد از چند روز سکوت بالاخره به واکنش‌های گسترده در قبال منع کار زنان در ادارات ملل متحد در افغانستان واکنش نشان دادن. تحلیل واکنش طالبان را با شما تشریح میکنیم. رئیس جمهور بایدن در سفر در ایرلند است. جزئیات و اهمیت این سفر را هم در قبال گزارش‌های مرتبط با ایالات متحده پیده خواهیم داشت. امیدوارم با ما باشید. تا چند ثانیه دیگه بخش دری برنامه امروز آغاز میشه. این برنامه را هم دنبال کنید و تا ختم از او بیننده ما باقی بمانید.